کولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدله کړي.
وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. د سره صلیب افسرۍ میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو لقبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي دي. یو ان ایچ سی آر پرون پر خپل ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 115 زره ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 14 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی دی چې که په پلازمینه تهران کې وو وسیږي وو بنول شي او له دې هیواد به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران یو خبری آژانس سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی وی ورسپانې پروند کورونی او چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له وسیمیس شریک سره ګډ کار پیل کړي څو د افغانان د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. په هند کې د هغې مرموز ناروغي په اړه تحقیقات پیل شوی چې ولس کسانې وشل. فرانس پریس خبري اژانس ته هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمیزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وای د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنات پیت ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافی همت د دیونې د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونې کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرمنن یو ورسته د بیا موتاد کې دوه پاړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس پاړه یو ورسته څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کې دوه کچه نږدې 5% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله درملنه سوې ده خو بیرته موتاد شوي دي. د نن په خپرونه کې مو په موتاجونو کې د ریلپس په اړه د دې مېمنو سره بحث کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکوونکی میوند هوشمند او ډاکټر نعمان پوپل. په سر کې به له ښاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب، که راته ووایاست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیلی و هم زری مخدره موادو استعمال تا ویلکیگه. رادی ترغمخ که موگا باید احتیاط سخه تعریف لرو. احتیاط هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستون زیزان سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیرتا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه ته لپس وی کیگی، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چه مکررن ده هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس وی کیگی. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کرده معتاد سو، که دیسی ده همدغه تخپل استعمال ده مخدره توکو ودروی او نور مکررن استفاده ورنو نکوی. کله چه ده ناروغ ونسی که ولی ده لپس که مخدره مواد ستاپ یا ودروی ده استفاده نور هم زیاده که مکررن استفاده و که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده ده مخدره موادو ویلکیگی.
ده ریلپس امده لامیلو نسیدی؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زفت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپل د شخص شخصي ستونزې و هر وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي د خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درگیر سوی او غیر منطقي فکرونه د معتاد شخص غلط باورونه جسمي ناروغي د معتاد شخص بدني ناروغي د معتاد شخص رفتاري ستونزې لذت په مقابل د مقاومت کې عدم د خود رفتاری د خپل شخص او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي د مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي او کوم اعتبار او اعتبار د چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزانو سره درلود نه مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړه خونه دمون خراب کړه
دا مور او کلاب دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا متاد کېدل وایي ټولنه کافی پوهه د مریضانو د تداوی په حق نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبره وپوښتو، در وپوهنې او اجتماعي پلوه مو ریلپس وپېژندئ، اوس تاسو دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
ریلپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کی وی او یا تداوی نه خلاص شی وی تازه د سیغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرسس کی، شیشه اس کی او یا تریاک اس کی، د خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپ صفه ته لاړ شي. او بولا دادا چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي، اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
درنو اورېدونکو، اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته بهسته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي ویلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخ خبر نه یم، خامخا مې مور هم
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې له خپلو دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفادې د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل حازه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو ستونزو اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نشي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه ده تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه له دغه ستونز سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چې باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی د طریقه یا هم مراجعه مراکز ته یا هم د کانسولر مراجعه د هغه کورنۍ ته باید وي. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندې اوسیږي چې د تا په اجتماع کې کوم نوې اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا کیږي مخکې له دې چې هغه معتاد وي، هغه باید تر درملنې لاندې راسي.
پښمن صاحب، اجتماعي کارکونکي څه وکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل رخصوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
تا خود اجتماعي کارکونکي مسؤلیتونه سول، د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک څه وکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید رخصوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکړوي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نشي، هڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډازیپم د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې د زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي، نو دا بابا ډازیپم یا بنزو ډازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي، به سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردي پیدا کیږي، مریض سخوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې کمې دندې چې دي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتو پچای یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو، تمه زیرې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاس
په پر سر د بیا موتات کې دوه عمده نشه نشانیات سي دي؟
د ریلاپس جسمی اعراض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایی ده، بې هوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جگی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کهی گی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدل کهی گی.
زنی دکتران ده معتاد نمگره در ملنه در لپسی لط بولی؟ خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی، یا دا چې خپل مریض علاقه مند نه دي، په خپل خوښه نه دی راغلی دی، په جبري توګه راغلی دی، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه شوی دی، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان، اندیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباط عادت لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتو نه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشتو یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس کوي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانه ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلپس صفې ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپو مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپو میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کور ودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زخ کله اختر د جون کی په محل ندی
لو فتاکل ندی بل فتاکل ندی لو فتاکل ندی بل فتاکل ندی
زخ کله اختر د جون کی په محل ندی
لو فتاکل ندی بل فتاکل ندی لو فتاکل ندی بل فتاکل ندی يا